د امریکا غږ اکثر رادیو درنو وخت مرمن اوردونکو السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو په خدمت کې د امریکا غږ سره د خبراتو خبرونه کې حاضر یو. نن خوشاله چې خپل محترم میلمه درو ښاغلی محمد نصیب احمدی صاحب. احمدی صاحب افغانستان کې په خیر کارونو کې او په نورو مدني فعالیتونو سره سره غیر دولتي موسسو په لړ کې نوم لري، ښه شهرت لري. د افغانستان د ودان د موسسې د مشرانو په ډله کې دی، او دین علاوه هم تاسو په مختلفو کارونو کې نوم اوردلی دی، هغوی ته هرکلی. محمد نصیب احمدی صاحب السلام علیکم.
مننه عابد، زموږ هم سلامونه ومنئ.
احمدی صاحب محترم، افغانستان کې تاسو شاهد یاستئ په دغه تیر کال کې انتخاباتو شو ستمبر کې، او تقریبا اوس خلک دومره یو قسم خاطر جمع شو چې افغانستان کې دغه انتخابات د پس یو نوی نظام حکومت یو تشکیل جوړیږي یا د جوړېدو په حال کې دی. څه فکر کوئ چې خلکو دغه اطمینان اوس اصل شوی دی، افغانستان کې یو ثبات، سیاسي ثبات لیدلی شو که راتلونکی دی؟ تاسو څه فکر کوئ چې کابل کې؟
مننه عابد، خلکو سره مختلفې فکرمندیانې شته. بعضی دوستان په دې نظر دي چې دا آیا دا انتخابات هم کومه نتیجه ورکوي که نه، خو بیا هم د ملي منافعو په خاطر باندې چې کوم دغه جوړ جاړی شوی دی، د ملي منافعو په خاطر باندې دا ښه خبره ده. خدای دې وکړي چې ټولې داخلي خواوې هغه ملي منافع په نظر کې ونیسي، او هغه پخوانۍ خبرې د یاد وباسي او مخته لاړ شي.
داسې احتمال امکان تاسو وینئ چې افغانستان کې دغه یو دغه پیدا شي؟ خلک وایي چې دغه زموږ یو مجبوریت یو دغه حالت داسې دی افغانستان کې چې انتخابات او نتیجه هغه رقم نه راوځي څنګه چې نور ملکونه کې راوځي. خلک څه ډیموکراسۍ ته خوابدي شوي خو نه دي په دې جنایتو کې؟
نو تاسو به یو څه موده مخکې هغه کړي وو، دا اورېدلي وي چې هغه پژواک افغان نیوز یو عاجله سروې کړې وه، او په هغې کې تقریبا 20% خلک هغوی د انتخاباتو د نتایجو یا د اوسنیو د دغې مسایلو نه ناخوښ وو. هغوی وایي چې موږ په دې عقیده یو چې انتخابات کومه خاصه نتیجه نه لري، ځکه خلک انتخابات جنجالي کوي، هغه ګټونکی او بایلونکی په کې معلوم نه وي، او بیا یو ګډوډ نظام راشي. نو بعضې خلک دا فکرمندیانې اوس هم لري، خو بیا هغه د ملي مسالو په خاطر باندې چې کوم کارونه کېږي دا باندې هم خلک پوهېږي. دا د نړیوالو فشارونه، د نړیوالو غوښتنې، او دلته ډیموکراسي یا ولسواکي خو نوې ده، زما خلک دغه پړاوونو نه به تیریږي. نو بعضې خلک لږ ورته بې صبره شي، خو لږ صبر کول ورته په کار دي. نو امیدوار یو چې خلک دا شوي نه هیر کړي، او اوس دغه د ډیرو مهمو چیلنجونو یا هغه سره مشکلاتو سره چې افغانستان مخ دی، د هغې دپاره باید دوی په شریکه سره کار وکړي، تر څو د دغه مهمو چیلنجونو کړاوونو نه موږ راوځو.
نصیب محترم، د نورو ملکونو ته په کتو سره که موږ اول نړۍ ته ګورو، امریکا، انګلستان یا فرانسه یا نور، یا که نږدې هېوادونو ته ګورو، پاکستان او هند او بنګلادیش، دلته د هغوی نه څه زده کړه کېدی شي چې څنګه افغانستان کې دغه تسلسل پاتې شي، او یو ګاندي دی وګټي، یو بل چې دویم یا راځي بیلي هغې ومني خپل بیلات، دغه دستور او رواج او عنعنه به څنګه راځي افغانستان کې؟
کاندیدانو نه باید په ډېر جرات سره بعضې ووایي چې یاره موږ نه ده ګټلی. متاسفانه چې دلته هغه ډېر واړه واړه کاندیدان چې حتی په فیصدي کې هم د هغوی رای نه راځي، خو تر اوسه پورې هغوی قانع نه دي، او همیشه داسې وایي که راڼه انتخابات شوي وی نو دوی به ګټلی وي، چې دا یو مسخره ده. خو په هر لحاظ زه فکر کوم چې دوی باید دغسې نړیوالو مسایلو نه لږ عبرت واخلي، او په دې کې هیڅ نوه شرم نشته چې یو سړی بایلونکی او ووایي چې زه بایلونکی یم، په دې باندې سړی ډېر ښه ښکارېږي. خو متاسفانه چې دا کلچر تر اوسه دلته نشته، خو د وخت په تېرېدو سره به انشاءالله دا مسایل حلیږي. یعنی دومره ضرور د وارخطایي په کار نه ده چې بعضې خلک وایي چې دا ولسواکي والا کومه نتیجه نه لري او یا دلته انتخابات کومه نتیجه نه لري. زه فکر کوم د پړاوونه به موږ مخ تیریږو، خو دلته مونږ کې مشکلات دا دي چې ډېر زیات فکتورونه دي چې هغه په دې باندې اثر ګزار دي. یوازې داخلي فکتورونه نه دي، دلته منطقوي او نړیوال فکتورونه هم دي چې هغوی بعضې وخت سړی مجبوریږي چې دغسې یو سیټاپ ته غاړه کوي.
نظیم احمدی صاحب، تاسو د افغانستان دغه څومره وخت چې سیاست کې ګوره تعقیبوئ او هلته یاستې، مشکل کم ځای کې دی؟ د انتخاباتو سیستم ضعیف دی، کاندیدان تعداد زیاتیږي، نور کوم داسې ستونزې پیدا کیږي چې هغه د دې باعث کیږي چې اخره کې نتیجه جلدی شي؟
مشکل خو یعنی په هر عرصه کې دی، مشکلات په کاندیدانو کې هم دي. بعضي کاندیدان اول نه پوهیږي چې موږ یې ګټلی نه شو، خو دغه کوم پریسیډنت یا مخکې چې کوم کارونه شوي دي نو هغې داسې فکر کوي چې راځه جنجال وکړه، یو څه خو به در ورسېږي. د خلکو کاندیدانو کې مشکلات شته، خپله کمیسیونونه او دا دومره پیاوړي نه دي په دې سیستم کې. بعضې مسایل شته لکه چې هغه جنجال پیښوي، نو زه فکر کوم که په آینده کې دته سوچ وشي چې دغه تذکیرې الکترونیکی شي، خلک رای الکترونیکی ورکړي، نو دغه جنجالونه و بیا نسبتا هغې د دومره به نه وي. خو په هر عرصه کې جنجال شته، کمیسیون کې شته، په کاندیدانو کې شته، خپله زموږ په خلکو کې هم شته، په ولس کې هم شته. د زوی هغه پوهه د انتخاباتو په رابطه، ځکه بعضې خلک انتخاباتو ته لاړ شي تکلیف هم وباسي، په هغه یا ځان رجستر کړی نه وي، په هغه طریقه باندې رایې ورنه کړي. او نړیوال مشکلاتونه هم شته، هغه هم شته، هغې باندې موږ تاسو ټول پوهېږو. نړیوال او منطقوي مشکلاتونه هم شته چې کله خلک کوشش کوي چې مسایل جنجال ته بوزي، نه د حل طرف ته. نو دا ټول مشکلاتونه لرو.
یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه پنځه ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 60 ثانیو لپاره پرېږدي. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، هر کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ، که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ، نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ، ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یې، ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ، دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي، هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
د امریکا غږ سره رادیو درنو اوریدونکو، نن موږ سره خبرونه کوي ښاغلی محمد نصیب احمدی صاحب، د افغانستان د ودان د موسسې مشر. هغوی خپله موسسې د لارې د خلکو دپاره پروګرامونه جوړ کړي دي، د ولسواکۍ، ډیموکراسۍ او د خلکو د نظام کې د شراکت په والا ډېر پروګرامونه، برنامې لري. هغوی سره خبرې کوو چې افغانستان کې دغه ډیموکراسي څنګه وده کولی شي، آینده څنګه ثابته پاتې کېدی شي. محترم نصیب احمدی صاحب، اوس خو دا دویم ځل د جاسی کېږي، تېر دلم همدا شانتي حالت پیدا شو، د بیلي وحدت حکومت جوړ شو، اوس بیا تقریبا هماغه شانتي حالت پیدا شو، په یو بل شکل کې شراکت کیږي. دغه سلسله څنګه ختمېدای شي چې راتلونکي کې خلک څنګه، تاسو مخکې وفرمایل چې خلک ډېر په مشکلاتو باندې رای ورکول ته لاړل، چې دویم ځل خلک قانع کړي چې راشي رای ورکړي او تاسو په خپله حکومت جوړیږي؟
بلې صاحب، دا نو هر اړخیزه کوششونو ته ضرورت لرو. باید ډېر غښتلي کمیسیونونه وي، غښتلي قوانین وي دې لپاره، او هغه کاندیدان چې حتی دغه شرایط د کاندیدېدو نه یې پوره کړی، هغه باید هغوی ته د دې حق ورنه کول شي چې دوی کاندید شي. زه اوس هم په دې عقیده یم چې ډېر دغه کاندیدان اوس ته ګوري چې دوی هغه 1,00,000 رایې هم نه وي پوره کړې، نو دوی دا 1,00,000 تذکرې دي کومه کړې وي، خو دوی صحیح هغه ویټینګ یا صحیح هغوی پلټنه ونه شوه. کېدای شي که صحیح پلټنه په اول کې شوې وي، دا کاندیدان زمونږ د نیمایي نه راټیټ شوي وي، نو دغه قوانین او دا مسایل باید په خلکو باندې عملي شي تر څو پورې هغه واقعي څوک چې په ولس کې رای لري هغه خلک کولی شي، حق لري چې کاندید شي، او څوک چې هغه شرایط نه شي پوره کولی هغه په اول کې رانه شي. او بیا دا د انتخاباتو په ورځ او د دې دا پوهاوی دی خلکو لپاره ډیر ضرور دی چې خلک په دې پوه شي چې دوی رای ورکوي په څه شکل یې ورکوي رایه. او دلته نور دغه د سار ادارې باید ډېرې قوي شي تر څو پورې دا شفافیت او دا مسایل رامنځته کړي، او دغه منطقوي او نړیوال بعضې لاسونه دا باید د دې مسایلو نه خطه شي، ځکه دا یو داخلي مسله ده. موږ په دې پوهیږو چې اوس څومره منطقوي او نړیوال لاسونه و چې په یوازې دې چې کوشش وکړي چې دا انتخابات یو ښه نتیجه ورکړي د جنجالي کول، نو دا دغه کارونه دي. خو هغه هغه وخت کې کېدلی شي چې موږ خپلو پښو ودرېږو چې چاته لږ ډېر احتیاج و محتاج هم نه و، چې حتی هغه ټاکنې چې موږ کوو چې د هغې بودیجه موږ د نورو نه غواړو، نو بیا طبعا لاسوهانو ته هم زمینه مساعد دي.
نصیب احمد صاحب، تاسو د ودانو موسسې په مشرتابه کې بیا خلکو سره رابطه ساتئ او پروګرامونه کړي، افکوري ذهنیتونه څنګه دي په افغانستان کې په مختلف ولایتونو کې عام خلکو کې؟ دیموکراسي د هغوی په ذهن کې شته؟ هغوی دا وایي چې موږ په رایه باندې نظام جوړیږي که څنګه؟
ولا دغه بعضو وروستیو مسایلو یا دا دوه ځلې انتخابات جنجالي کېدل نه، بلکې د دې نه مخکې هم هغه د کرزي صاحب په دویمه دوره کې هم جنجال ته سره تللي وو، نو دا او یا دغه پارلماني ټاکنې کې چې جنجالونه دي، او دغه جنجالونه لږ د خلکو باور دغه د انتخاباتو په پروسې باندې کمزوری کړی دی، او ډېر خلک کله کله داسې استدلال کوي چې یاره دا زمونږ رایه کوم خاص اهمیت نه لري، ځکه چې انتخاباتو کې داسې غوت برنده او بازنده نه وي، بیا په کې ټول را شریک شي او هر سړی بیا ونډې غواړي. حال دا دی چې د انتخاباتو هغه دا دی چې یو سړی ګټونکی بل اپوزیسیون ته ځي، اپوزیسیون دا حق لري چې د حکومت ته چې حکومت جوړ کړي هغوی د کار نه څار وکړي، او تر څو پورې دغه مثبت رقابت په دې ملک او په خلکو کې خور شي. که چا ښه کار کړی وو نو دویم ځل د راتګ چانس زیاتېږي، او که نه نو بیا خلک تصمیم نیسي چې بل څوک راشي. متاسفانه دغه مسایلو د خلکو باورمندي په ټاکنو باندې کمه کړې ده، خو چون ټاکنې د ولسواکۍ یو ستنه ده، نو زما په نظر باندې ولو که دا ټاکنې اوس نیمګړې هم وي، نو په دې ارزي چې سړی ولسواکۍ لپاره باید کار وکړي، او داسې نه وي چې هغوی داسې ووایي چې یاره دا ولسواکۍ نظام یا دا ښه نظام نه دی. البته نیمګړی دی، خو کوشش باید داسې وشي چې خلک آینده انتخاباتو کې د دې نه په ښه شکل ونډه واخلي او نظارت هم ورنه وکړي. نو باورمندي کمه شوې ده، لیکن کوششونه باید وشي چې دا باورمندي بیرته غني شي، او آینده کې دغه مشکلات چې اوس لرو دا کم شي. سوچه ختمېدل خو به ډېر مشکل وي په لنډه موده کې، خو که را کم شي دا به ښه.
د کومور لپاره ګامونه څنګه تاسو کوی؟ تاسو خلکو ته برنامه جوړ کړی دی، ورکشاپونه کړی، سیمینارونه کړی دی، که تاسو ته ویل شي چې یو برنامه موږ ته جوړ کړئ چې راتلونکي لپاره دغه نظام بیرته خلک په اعتماد هم پیدا شي، او هغه کړونکي ولسمشر شي، بیرونکي د اپوزیشن خوا ته لاړ شي، دغه به څنګه کیږي؟
کوششونه ته ضرورت شته. حکومت باید فشار راوستلی شي چې دغه انسټیټیوشنونه لکه دغه د انتخاباتو کمیسیونونه او بعضې نورې ادارې دی کې هغه راشي، ریفورم راشي، اصلاحات پکې راشي او پیاوړي شي، او هم د خلکو پوهاوي کې ډېر کار وشي چې خلک پوه شي چې هم دا د انتخاباتو په هغه کې ونډه واخلي، هم په صحیح شکل ونډه واخلي، او هم بیا خلک خپل حق هم وغوښتلی شي. نو په همدې شکل نړیوالې ټولنې او د خلکو چې څه مسؤلیتونه دي هغوی ته ور په ګوته شي، تر څو پورې دا ټول سره یوځای شي او د ریفورم یا د اصلاح لپاره کار وکړي. زمونږ یو توقع پخوا نه هم همدا وه چې د کمیسیونونو کې باید په کافي اندازه اصلاحات راغلي وي. متاسفانه چې رانغله هغه د پارلماني ټاکنو نه وروسته تاسو ته معلومه ده چې هغه کمیسیون بیخي له منځه لاړ، نوی کمیسیون راغی، او دې کمیسیونونو کې بېشکه چې بعضې پکې تکړه خلک شته دي، خو بعضې بیا خاص دې په خاطر هلته وي چې جنجال جوړ کړي. تاسو ته معلومه ده چې په دې ولسمشرۍ په ټاکنو کې هم دا یو نیم کمیشنر داسې غیر مسؤولانه حرکات کول کنه. نو دلته ریفورم پکار دی، حکومت کې پکار دی، خلکو پویول هم پکار دی. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې خلک پوه شي او سره یو ځای، یعنی په متحد شکل باندې د بعضې ریفورمونو غوښتنه وکړي، د حکومت هم مجبوریږي چې هغه ریفورمونه راولي. متاسفانه چې هغه لازم پوهاوی تر اوسه پورې موږ نه لرو، نو موږ کوشش دا دی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید دغه څه لازم پوهاوی وشي، خلک منظم شي، او خلک بیا متحدانه یو عمل وکړي. یعنی یو کس که شخصي یو یا دوه کسان کوم کار کوي، هغه پر نتیجه نه ورکوي تر څو چې دوی سره رایوځي شي، او بیا غوښتنه وکړي هم د نړیوالې ټولنې نه، هم د خپل حکومت نه، چې دغه لازم ریفورمونه راولي. نو د خلکو پوهاوي ته ډېر زیات ضرورت دی.
محمد نسیم احمدی صاحب د پوهاوي خبره کوي، یو خو تاسو عمل کې میدان کې کوي، خلکو ته ورځي، یو اوس د سوشل میډیا ټولنیز رسنۍ دي، فیسبوک، ټویټر او د یوټیوب، نور امکانات دي، بیا تلویزیوني چینلونه دي، برنامې لري، دوی څنګه کولی شي ستاسو په نظر باندې چې دغه څه چې تاسو وایاست چې خلک غواړي هغې دپاره کار وکړي؟
دا خو ډېر مهم دي، دا همدا ټولنیزې رسنۍ، همدا نور میډیا ډېره ضرور ده. خو دوی کوم مشکلات شته؟ یو خو دا دي چې کله دغه ناپېلتوب پکې ساتل مشکل کار دی. دلته که اوس موږ وګورو مختلف تلویزیونونه دي، رادیوګانې دي، خو متاسفانه دوی هغه ناپېلتوب یا مسلکیتوب کله نه هغه کوي، دا نه تعقیبوي. کله دوی د یو خاص ډلې په نفع باندې تبلیغات کوي چې دا البته تاسو ته معلومات دی، ما نه ښه پوهېږي ژورنالیزم کې دا صحیح خبره نه ده. دوی باید قضاوت ونه کړي، دوی باید حقیقتونه خلکو ته برملا کړي، قضاوت خلکو ته پرېږدي. دلته اوس متاسفانه چې زمونږ هغه چې دي په میډیا کې هم داسې ګروپونه شته چې هغوی هم قضاوتونه کوي، او دا ټولنیزې رسنۍ هم تر اوسه پورې هغه پختګۍ ته نه دي رسېدلي چې یو حقیقت معلوم کړي، بیا یې پوسټ کړي. که نه کله کله دا مس انفارمیشن یا غلط معلوماتونه یا هغه معلوماتونه چې حقیقت نه لري هغه خواره شي، ډېرو خلکو ته ورسېږي، او بیا د موږ او تاسو د خلکو د پوهې او کچې پورې اړه لري. بعضې کسان بیا هغه که وګوري یا واوري، نو لږ سوچ پکې کوي چې دا به رښتیا وي که رښتیا به نه وي، او بعضې کسان چې دی هغه کورکورانۍ مني. نو دا هغه کارونه دي چې دلته باید دې لپاره ډېر کار وشي، میډیا کې هم باید ډېر کار وشي،
تاسو سانسور
وړاندې کوئ، ډېر کار وشي.
تاسو سنسور غواړئ، کنټرول غواړئ، سرقم غواړئ، دا میډیا دغه شی مطلب سالم
سنسور او کنټرول نه غواړو. نه نه، باید سنسور نه، باید کنټرول، باید فری. یوازې دا و چې مسلکی شي باید.
اوس دغه حالت تاسو موږ ټول نړۍ پکې داخل د کورونا وبا او بیا غیر پس قرنطین خلک په کورونو کې نیولي، هغه امکانات نشته چې غونډې جلسې او پروګرامونه وشي. دین څنګه استفاده کېدای شي د دې ایکس وی نه خلک ناشته په یو حالت کې پرابطي بدل شوي دي، لکه یو قسم خاموشي ده چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دین څنګه ګټه اخیستی شو دغه دمین
ولا او کله کله یعنی که رهبری او خه مدیریت وي نو دی بحران هم فرصتونو بدلولی شي. اوس چون دغه وبا راغلی ده، د دې وبا د تاثیرات چې دي دا په هر سړي باندې دی، په هر کس دی. نو که ښه د دپاره ښه کارونه وشي، خلک متحدانه هغه کولی شي. یعنی یو څه چې ما حس کړل هغه دا و چې کله چې دا وبا راغله، دلته دغه حکومتي بعضې ارګانونه او هم د خصوصي سکتور او میډیا دا تقریبا په شریکه سره بعضي کارونه وکړه. د بعضو غریبو خلکو سره کومکونه یا بعضي پروګرامونه مختبول چې دا ښه کار و. نو کله داسې یو غټ خطر چې سړی خلکو ته وښیي، هغې دپاره بیا خلک متحدانه هغه کولی شي، کوم کوشش کولی شي. نو زه فکر کوم چې دغلته اوس دا سوشل میډیا یا دا نوي سیستمونه چې دی نه باید ډېره مؤثره استفاده وشي، چېرته خلک سره راجمع کېدلی نه شي. مثلا تلیفونونه دي یا رادیوګانې دي، تلویزیونونه دي، یا سوشل میډیا ده، دغې ته لږ نور هم وده ورکول شي. متاسفانه چې موږ په افغانستان کې د انټرنیټ مسله یو خو کمزوره ده او ډېر قیمته ده. نو دغه که دې عرصه کې حکومت کار کړی وای نو چې دغه لاسرسی خلکو ته وي، تر څو ښه معلومات خلکو ته ورسیږي، دغه به ضرور وي.
نصیب احمد صاحب، د ودانو موسسې د کارونو په لړ کې تاسو ولایتونو ته تللي یاستئ. دغه مخکې چې خبره وکړه چې د کرونا مقابل کې یا د قرنطین په جریان کې خلکو غږ پورته کړو، د ننګرهار خلکو مرسته، د هلمند خلکو سره، د هلمند کې خلک راپاڅېدل بل ولایت ته، د افغانستان د سرنوشت په اړه، د افغانستان د بهتری په اړه هم دغه فکر شته ټول خلکو کې، د تخار نفر او د ننګرهار نفر یو فکر کوي.
بالکل، په دې خلکو کې دا ذهنیت شته او دغسې ملي فکر کوي. متاسفانه یو 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 طبقه سیاسیون دي زمونږ چې هغوی کوشش کوي چې دغه ملي فکر نه خلک ډېر قومي وړو وړو فکرونو ته واړوي، هغوی خپل خپلې ګټې پکې نغښتې دي. په صورت عموم خلک هغه دي دا ملي فکر کوي، هغوی ډېر قومي او قبیلوي فکر نه کوي. لیکن د دې لپاره ډېر کار کول پکار دي، کار کول ورته پکار دي نورم، چې خلک دا ملي فکر ته راوبلل شي. او دغسې خطرونو سره چې کله مخ شي، بیا هغه خطر دومره زیات وي چې هر سړی فکر کوي چې راځئ اوس متحدانه د دې خطر په مقابل کې مونږه یو یو دریز ونیسو. نو همدغسې کېدلی شي چې دغه سیاسي مشکلات چې مونږ لرو، امنیتي مشکلات چې لرو، دا هم کوشش وشي چې د افغانستان ټول اقشارو ته د دې هغه خطرونه ښه تشریح شي، تر څو دوی متحدانه عمل وکړي، یو دریز ولري.
نصیب احمد صاحب، په نورو ملکونو کې شخصیت سازی کېږي، یو څوک چې په افغانستان کې یا په هر هیواد کې چې ښه کار کوي ټول په شریکه باندې تعقیبوي، تشویقوي او یادوي. په دغه څلوېښت کالو کې داسې شخصیت چا دغه نه که ونه موندو یا ښکاره نه شو یا شته یا څوک کې مننه، څه وجه تاسو احساسوئ؟
فکر کوم چې مونږ دغه مشکل ډېر پخوانه درلودلی دی که نه. یعنی مونږ ښه ښه اشخاص لرلي دي، تکړه تکړه په نړیواله کچه هغوی ښه شهرت لري. لیکن متاسفانه چې بیا هغوی ښه نهادونه یا ښه انسټیټیوشنز نه دي جوړ کړي چې تر څو پورې دغه نور خلک د هغوی هغه لیګسي، د هغوی هغه کوم مرامونه چې دي هغه تعقیب کړي، لارې تعقیب کړي. نو موږ په دغه کې د پخوانه بس کمزوري راغلی یو کله سیاسي احزاب دي یا ډلې جوړې شوې دي متاسفانه ډېرې قوي شوې نه دي یا قبیلوي شوې دي یا د یو وړې ایدیالوژي پورې نښتې دي نو دغه مشکل موږ د پخوانه درلودلی دی اوس هم لرو او تر څو پورې چې دغه مشکل موږ حل نه کړو نو هغه سیاسي ټولنې چې د ولسواکۍ لپاره ضروري یو قوي سیاسي ټولنې نو هغه چې ونه لرو نو زموږ ولسواکي به نیمګړې وي
لکه زیاتره دغه ټیمونه چې جوړ شوي دي یا کوم دغه چې انتخاباتي ټکټونه چې دا د څه نظریات په حساب نو افرادو په حساب دا څنګه و چې وخت سره بیرته بیا پاتې کیږي نه لکه یو قسم دغه کیږي د خلکو ذهن نه وځي
بالکل دا مثلا اشخاص دي او کله کله دي ډیرو لاندو ګټو په خاطر باندې جوړ شي بیا له ګورسته بیرته سره وران شي نتیجې ته نه رسیږي نو دا مشکلاتونه موږ لرو دي ته یعنی موږ باید افغانان باید دې ته د حل لارې راوباسي نو دا مشکل موږ لرو
اینده دا پارا دوستی پختنه پتوگ دا نپختنه کم نصیب احمدی صاحب زوانان دا خبراوانا او ری یو امیدواری یو حلاماندی دا غطول مشکلات دا جنگ حالت بیل دا سول پارک پختنه بیل بیا منز کی سیاسی سنزی دا غجنجالونا او خدا دا پکر دا واباخ حالت هم راغلی ده خو بیا هم دنیا پا امید قائمه ده تاسو دا خبر تجربه یا مشاهده مطالعه نسم ارتوای استه چی رتلون که سم را امیدوار رو سیگی
یار امید په هیڅ وخت له لاسه ورکول نه دي په کار سړی باید همیشه امیدوار اوسېږي او په خلکو کې هم د امید ترویج کی لیکن د امید سره سره کار هم کول په کار دي یعنی داسې نه ده چې موږ صرف دې ته کینو چې بس خدای تعالی دې په موږ رحم وکړي او هر څه به جوړ شي خدای تعالی هم وایي چې هغه قوم چې په خپل ځان کې تغییر نه راولي اکه زم تغییر نه راولم نو موږ ته د یوازې حکومت ته نه موږ د اشخاص د سټیزن د دې ملک اوسیدونکو دا باید په خپل ځان کې مثبت تغییر راولو او د دې لپاره هلې ځلې وکړو نو یوازې په دې نه کېږي چې موږ دعا خو بالکل بشکره خدای تعالی تک ته موږ مسلمانان خو خبره دا ده چې موږ ته عمل هم پکار دی او عمل یوازې کومه حکومت ګرمه و هغه نه موږ خپل دا ولس هم باید په دې کې د مثبت بدلون لپاره همیشه هلې ځلې وکړو په خپل فامیل کې په خپل ځان کې همداسې خپل هغه ټولنه کې چې اوسېږو هغه خپل ولایت کې په ملي سطحه د مثبت تغییر د پارټول په شریکه کارو
ډېر مننه محمد اجي صاحب محمد نصیب احمد صاحب د وخت نو د معلوماتو نه
مننه به تر تاسو نه ډېر مننه
کورو دا صاحب درنو اردونکو دا موږ د نن ورځې خبرې مل مخ هغه محمد نصیب احمد صاحب د افغانستان د ودان د موسسې مشر چې د افغانستان کې د دیموکراسي د ودې او راتلونکو باندې خبرې کوي خپل نظریات مو سره شریک کړي مننه تکو تاسو نه هم مننه چې وانت ته وګورئ هله دا چې د روانو شرایطو کې خپل خیال هم ساتي او د نور د صحت خیال هم ساتي الله مننه